د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر للارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل پرونی جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندی صفا مسهلی پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.5 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې یې لس پوځیان وژلي دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چاره شمشاد زدران سنبالوی وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبريږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یو کارپو سره خبرې کوو.
بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې واسي اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړی توب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلک موږ وینو زموږ ته پنبه دانې غوړي رانیسي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 2 برابر شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلی دی چې د افغانستان نیمای خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوه اتیا پسلو کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي د ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر یو میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 23 میلیونه ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 په سلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او د شمیرې په هغو کورنیو کې چې په خوا شوزو ورته لګښت برابر او اوس نشته 100% ته رسیدلی دی.
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته د بې وزلو خلکو شمیر دوه ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو اوو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پایل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کیږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوال ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوری کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین دو دوی دپاره د کار زمینه مساعده نشي، د خپل بیباوري را منځ کوي. کچېرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او په ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده، بدنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت عموم زیات کوشش په دې وشو دا د دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسی هم دا و چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یو حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې د خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندویو سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح دی چې د نورو مؤسسو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یوازه بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، د دلته د دولت همکاري باید موجوده وي، دلته د دولت البته قوي نظارت باید موجوده وي، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغواړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول سه بیرته حساب ورکول شي او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مؤثریت موږ په سترګو وینو، نتیجه یې باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا ددن زیاتی که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده کې مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو ل امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
د رسنیو او بشری حقوقو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبه په ورځ د ویګړې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبريالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبريالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوی چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبريالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبريالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبريالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ رادیو ته وویل
مشکلات اساسي هم مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبريالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبريالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبريالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بي ځای شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراند د طالبان هڅولې دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بي ځای شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زور بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې نه ده چې په زور بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکرين په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه تل ترغلی يم چې دا وایم چې واسي اوکرين نه ده، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، دا سی پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړی توپ لري.
شاغلی ګراندي د خپل سفر په لومړی ورځ په کابل کې لپخواني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نو روسه شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردننه به ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان به ځای شوی دي او د پروسه کال تر اخیره د ټولو به ځای شویو شمیر د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولک افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پام کې د چې افغانستان بد د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځنګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبريالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زر افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریز کوربه و. اوله متحدو ایالاتونو را رسیدلی خبرونه وایي چې د طالبانو لواکمنیدو و میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندیدو په حال کې دی. د خبر د جرمنی خبری آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ بنن بندي شي. د ډیپلومات د دې کاریاو علت د مالی سرچینو نشتوالی بللی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شیبې هڅې وشوې. د ډی پی د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي، خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو قدر من اوریدون کو پا چو شیبو که با زما همکار اجمل اند لنور را پرونو سرستاس و کوربه وی. خو اوس ورزو یوی نری وال موضوع تا ده ناتو ده غرو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځنګړي غونډه کې پر دې خبري وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
د وسله پارا د ناتو په سلګونو زره سرتيري د تیارسي په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتيري په اروپا کې د چین جديد سلوي خسره د ناتو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناتو د غړو هیوادو لورته د اوکرين د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناتو سرمنشي شاغل استولتنبرګ وای چې دا مهمه ده. چې د غړو هیوادو پولی له نشتې وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیونه اورئ. د خبرونه یوې بلې برخه ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په کندهار کې د پمبدانی د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز سدابات کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي تا خپل غټي وټي او کاروبار له خرابې دو سر ټکی. ستاسو پیغامونه امره. په کندهار کې د پمبدانی د غوړیو تولید ډیر شوه. د دې ولایت د صنایع او معدن خنبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یا وستر فابریکا د کندهار شهر په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پومبا 15 بیلر غوړی او 1500 پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پومبا بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکه کارکونکو وایي ل دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانی د غړو کیږي ځکه د بهر واردسي غړي په لوړه بې دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پر اکړي ترڅو د بهرنوي غړو د وارداتو مخاوني ولسي.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده هتا موږ د دې د غړي نو سپر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کولای له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ د پندنیه غوړي رانیسی یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وته لسوي خو د پومبې د پروسس او د غړو د تولید دی فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولي او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پر اکړي.
نو اگر ازی د دې موږ د پندانی سه پمبا جلا کوو دا غسه ګټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پات سه دا غسه موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چې وو چې غوړي جن جلا کیږي کنجاره جن جلا کیږي غوړي دا غسه بعد پروسس کیږي بیا زی موږ غوښتل نو کومه سبا د چاول دی زموږ د برق مشر راځي موږ خلال خو په کداران نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور وش فابریکې د پومبې د پروسس تولید لري چې په دې ورستوي کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وای په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبا پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه و دې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پومبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټنه غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په جبلستی کې په کندهار کې د سپادیه وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیه مواد ګرانسی ویږي بلکې دروش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د پلاس نه راځي چې هغه مالداران د ادایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنیکي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بیې زیاتې لولې سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې بیې دوه برابره زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نسره ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شو.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سړک خی اړخته پر لاسي کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي د لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاسګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو. خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیری ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې، مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کال د کورونا او سه کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کورونا نه رسته بازارونه د 50% خراب شو، تحول سره سلو کې 90% خراب شوی دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې ډول کې تور ته ګوره دی تقریبا ما 50-60000 روپۍ تاوان وکړو. کار دې نه پرېږدو، بل روزګار نه دی زده. مخکې تقریبا یو واجب مې 50000 روپۍ معاش لري، سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مجګر براغه معاش معلم وو مامور هر وو. دا چې وا دا خلک بیچارهګان اوس بیخي د سخت مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچي او سودا پلورونکي بای بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي. خو بل خوا خلک وای یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډیری وختونه ناروغان روغتون، زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدای. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداری هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده انده ډیره تنګه ده، ورش په ډیر زیات ټول غریب خلک دي چې دا هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. شاوالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګې دي یو تفاهم ته رسیږي او یو طرز العمل جوړی چې دا هغه د مخه به بیا دغه رېړو والا ان شاء الله په هغه ځای کې خپل غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغه تر راځي د غریبۍ لپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد خانی بیل خام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینما رانو او چلن کې اوروره د اسمز ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محروم یو. نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. دغه ظلم کلمه سره سوی ده په ټول افغانستان کې بذاتي له بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید، موټر مې یو ولاړ، بل ولاړ، کور مې ولاړ، زندگی مې ولاړ. زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم. بچی مې دیارېزې لپاره لېږلی و. دی وګرځاوه په نوبت کې ودراوه، وایي نوبت تېر کړه. په نوبت کې شهید سو ولاړی. تردیانه نه ورځ پوری خو یو پختنه ورکه کړی دا چې تاسو خو دی اړیزه په خاطر راغلی و د موټر اړیزه یې کوله څه مشکل وو د کوچنۍ بچای د زنګونه راته وایي دا نن د څوم ورځ چې نوبت نه راته نکېږي ودی ته تلیفون وکم وایي له نوروز بعد هغه په هغې مرګ پراته دي بیا به نوروز بعد دوی ما ته نوبت راکوي بیا به د ما مریضان عملیات وي قسم د الله تعالی را شورکه ده هغه هم کامیاب لره خدای په امان
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو اوس هم دومره تربیه خېچ
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو خدا شه بعد سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په مکرې د خبرونو لنډیسته ټاکل شوی چې افغانستان د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځنګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي پاکستان د 2023 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سرمشریزه کوربه وو د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر لاره د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي د هند بهرنیو چارو وزارت وایندوی ل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي نوی دیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بیوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي په پنچیر کې د زمردو د یو کان د یو برخې د نړیدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي د پنچیر امنیه قماندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوی او لس نور ټپیان دي پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي قدر من اوریدونکو څو شیبه وروسته د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي په کابل ښار کې د کبانو جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي
دویش کلن رشید د کابل هغه استو غندې چې درې کال وړاندې نامزد شوه نو موري چې مخکي په یو خصوصي بنسټ کې دند درلوده پریکړې کړې و چې په راتلونکو حمل میاش کې واده وکړي خو پر افغانستان د طالبانو په وکمنې دو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کې صحیح نیمګړې پاتې شو فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوجدي دوه کال تیریږي دا اندیښنه لري چې خی طالبان د نوې کال د منځنی په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزی راولې دا خو کله چې پروس کال نوروزی ماته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم انانات هم دا نوروزی شته، خو زما د قصد دولت دا چې اسا کال هیڅ استونز په دې اړه ونه وسی چې خلک وکړي شه الله رسم راوچې پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوې کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځ شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې شوه، نو زموږ کاروبار به زیات شو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دي، خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال 10 پی ورځې د یو من جلوبیو قیمت 400 افغانۍ وو، خو سکالې قیمت 500 افغانۍ ده. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سکالې قیمت ان 1200 افغانۍ تر رسیدلی. د غشان بورا مخ کې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ تر رسیدلی ده.
د نوې کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوي ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي لډیر په خواره حصے په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوي کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نورې قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویند ویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. زینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو لخوا کېدونکې مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریکه کړي، خو هغوی ویلي تر خپلې واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی پټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوی مرکو په لړ کې درته دا ځل یو خوستي هیوادوال سره غږېدل یو چې وایي ژوند دې له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
خبر کوم، سلام علیکم. دا ډول مقامات ځخاص کوم چې دا ځاله محمود د خدای په واده د ماجرینو د ریاست ته یې وسوکی ابل راځي تل کې نو وړه د دې کې نو غوا ځاکر وو څو څنګه به مامور د زنګول را توي وای نیمه سره نه راوړي د نوم د لای سبا څنګه فهم د بکې پریدم د خدای په واده دا کار وفي د ځاله محمود ابد څه ویږي راځي غواړي زر مدام
زار دې شم وطنه، خدای دې وساته. دا ځل سم بيدینو باندې واوخته، افغانستان خلکو باندې د خدای رحم وکړي. بخار او شتخوري او اوس مولوی مولوی خوري ده، ملا ملا خوري ده. زه د کافی شاورې تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. کوم کومه کونه چې تګاب ولسوالۍ ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو چلم کی اوروره د اسمز ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ته مرده ډیر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټول نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخابرات له وزارت څخه مو همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. خو متاسفانه چې یوازې یو بیر سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسیږي. ورته ووایه چې دغه ډالر په یو سلو پنځه سو خوړي په شپانه سو اوس چې په پنځه اتیا دی په شپانه سو دی ملت یې تباه کړی. دا سرکم حکومتداری ده تی دا ښاروالانو باندې امر وکړي چې خوله لاکشه ده کې نرخونه په لاړ دی او ډالر په پنځه اتیا افغانۍ دی. دا ورته وته رقم حکومت دی چې تی په مخانه سي جوړایلی. په یو دکاندار سي زور نه رسي، په یو تجار او سرمایهدار سي زور نه رسي چې نرخونه راکښته کوي. ټول ملت دا دوی استي د لاسه دا نرخونه خو به راکښته کولای شي. دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. وسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. د وردګ ولایت دا د تذکیرو په باره کې یو پوښتنه لرم. د تذکیرو په باره کې موږ مشکل دی، د وردګو د میدان خلک د تذکیرو باندې ډېر په مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د اتیا کاله یا نوي کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کړو چې دغه مشکلات ته رسیدگی وکړه او دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې د موږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې اوج ته رسېدلی. حتی په خارج کې د موږ پاسپورټونه راشاته کوي، وایي تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. د اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو درې سوه کلن تاریخ لري. وردګ بابا دي موږ د تورو وردګو بابا و. دا د موږ د بابا نوم بدلوي. د یوه میدان یعنی یو د کرکټ میدان یوه وار ځای د هغو نوم یې راخواسته دي په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دي. دلته یې میدان وردګ کې جوړ کړي. او د موږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري، ډېر پوهه خلک لري، دا چې لري کله دی هغه څو تنه ورغلي دي، څو تنه د چا خبره جنجال جوړون کی دا ورغلي دي. هغه څنګه من بدل کله دی د دوه ازادۍ راځي نه خوښ کی چې موږ پیغام خبر ته وسلام.
بله السلام علیکم. زه نور محمد رضوان ولایت نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې ملګری مونږ ته د انصاف چارواکي ته ورسیږي. د افغانستان کې څه ظلم شروع دی. ارون اختر محمد په نامه باندې یو پانی حکومت چارواکي هغه وژلی دی. طالبان غاسته کوي چې شخصي دښمني وه د پاکستان سیاسي راغلی دو مختلف نجیب حکومت پاکستان سیاسي رانکه هغه پانسای کړ. اوس بیا هم لګیا ده ډاکټر شوانی حکومت یې رانکه په افغانستان کې هم نه غواړي د پانی حکومت خسان وي هغه وژني.
السلام علیکم. زه خانزای دی مایدین و نمایندگی به تماس کیم او دغه خپل پیغام زدم. زما پیغام ګرانو مایدین او کونډو اتمانو ته دا ده. خدای پاکه د قرضي صاحب دین او دنیا برابر کړي، ځکه چې موږ ته یې په هغه وخت کې شپېته زره روپۍ د کال وټاکلي او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا ووایي چې هر څوک د مایدین او د کونډو اتمانو حقوق تر خو لاندې کوي. دا ووایه چې خدای دین او دنیا خوار کې مخې ته ښه هیله کوم چې دا پیغام نشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه نور محمد کندهار څخه خبره کوم چې دا غمرسې چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي. دا د شپې باریږي چې باری خو هلم کې څوک نه پریږي، نه د رادیو خبریال پریږي او زما پیغامونه نشر کوي. دا لسم پیغام دی نه شریف دی. مشکلات سره خلک مخته په کندهار کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تور مخینه د ازادي رادو کوم کده سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورورا پشپاګم نه ها د نګرهار مولي خیفه ملو ته اورورا کو خدای دې ایوانان یا زیاتره ملل ردی
د تر مالدار څخه اوس دا غریب ختم شو هیڅ مواد ولا کومک شوی ولا خیمه ځون کو په خوله کې نو کا وړو کی ما شهران اړه وړي او هیڅ هم ولا کوم درازو را ډبولي د ازادي را دونه خیش کوم ته پیغام مون ته نشر کی او ټول ازادي را دونه کنه دې دې مننه وکړي چې رحمت ته ورنډ کوم.
سلام علیکم زه علیم جون غاګیګم په پازل غاګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی بډه خلونه هیله مې دودا چې د شټوب په سیمه کې پارن تازه شوی دا او ته زره او ته افغانې ورکړي دي ټول خلک وایي چې دا ولستین زر روپۍ دي د امارات اسلامي نه مې هیله کېږي چې دلته باید جدي پارلونه وکړو چې دلته خلک ډېر د مشکلاتو دي وړکې ماته دي هر شی کې ماته دي چې بعد دو بعد انجینرانو پوښتنه وشي چې څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مثلا دغه پیغام د موټول ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نشر کوي.
الو سلام علیکم زه سید احمد میدان وردګو څخه نړۍ کني ولې د شټو پسیمه کې پروند په پیسو توزیع و ولسم زره په اوازې د 2000 روپۍ او د ولسم زره اوازې و وسه 8000 روپۍ ورکړي دي دغه هله کېږي دغه ټو چارواکو ته ول شي چې دغه انجینران دي دغه مسکینانو غریبانو پیسې په دوی کې خوري مسخه دي دغه کوشش زر وکړي چې دغه څه بد خیانت و نه شي دي دوی زر تر زره د لایګری وشي. السلام علیکم
ما غام کته سو ورجان د سلامونه وایم حق دل د هلمند ولایت د شرف تماس کیمه دغه اسلامي امارات پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسته د مستو متکه کې سننه یا شکیږي یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې دریو سلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په سلور سوا اغوامي او په درنیم سوا اغوامي یو من غنم په فورانی ولیدي یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو رسیدلی وي او د حل لپاره لاس پکار شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
زما بریاوې د مرکو په لړ کې مودازل خوست کې یو اته درس کلان کس سره د هغه د بریا په اړه خبرې کړي. دا کس تورات خان نومیږي او ویل 15 پګو کلون راهیسې په اوګدې ناروغي اخته دی چې کار روزګار هم ورسره نشي کولای خو ځان زکه بریالۍ بولی چې په ورورې لوړې زده کړې کړي او اوس خپل اتوم شمانو زامنو او لورانو ته هم د زده کړو په برابرولو بوخت دی. تورات خان وایي د دې او یو شمیر نورو په هڅو او د پخوانی دولت په منځګړیتوب د خوست په اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ کې د دوی قومي دښمنۍ هم پای ته ورسیده. د هغه دښمنۍ و چې د تورات خان یو ورور پکې وژل شو او کونډې اوس د تپاتې ده. د تورات خان نه مې د مرکه په پایل کې وپوښتل چې شخصي ژوند څنګه دی.
والا شکر دا ژوند خو خدای ځکه به خورته یو چې صبر ملګری خدای دې ز خپل ډیر صبر نوک سړای ما تو کال پلا اعلی نبی لن وی لکو ژوند دې تیریږي سره دې چې ډیر ترخ تیریږي خو بیا الحمدلله ځکه چې موږ مسلمان یو په خدای باندې یقین دا باور لرو الله پاکار تکړای شي الله دی واورا جی مو اخلاص پای مو خن یا توکسي تکلیفونه نتیر دی بندزې ډیر خپل کوشش وکړای دی تعلیم کوشش وکړای دی ویرونو نه وکړای دی ځونو وکړای دی خو باسې مو په خدای نصیب می یو کړای شکر دی ویرونو نه بچنه ته تعلیم کړای دی الحمدلله ما شومانی تعلیم نه پوتی دی ځکه چې سخت به وتلی دی ویرونو نه کوکه شو یم پلان نه کوکه شو یم نو ځم چې توکال پلا لا مې ربون دی اوس خو لاش پاسه بو کوو پهل خلکو نو تعلیم زمينه چانه مکتنه دو برابر کړي بل زمينه چانه دو ته برابر کړي نو دا رقم ژوند دی تیریږي.
بل او تاسو وای چې اتم شومان لري آیا چمتو یی چې د ورور په څیر په خپل اولادونو خصوصا لونو باندې هم زده کړی وکي؟
اصل په سلو کې چمتو یو چې زه په ټول لونو زمونه زده کړ وکم دا خاکه په مون نشتا چې لیرځینه به زده کړ کې زده کړ خور نه یی دا به زده کړې ژوند نیمګړی دی خو اوس په خل ان زه خپل مریض یم او ول کې په بزور کې ګډای چلوي اتیا 500 روپۍ روري ایت کله دا و چت کله نه چا خلته چې نه یم له خدای خو پدانه قادر دی شربات ګولای استان ډیر شای لګي ټول یو لس نه پر پمیلیم دا ډیره خرڅه کی او مکتب بدلاته شته خو خپل مکتب ته بنډه لګلای په دکیل کې مکتب ته نشم لګلای والی چې دای ګډای چلوي 500 هزار پېری ویزه ما چې ډیر بنه قرض راکېږي نور یم قرض راي او راکدیم نور خو تعلیم سل په سلو کې ز تعلیم سم وخت کې ما چې تعلیم باید هر څوک وکي یو زنه هر څوک وکي
نو له دغه یو زوی پراته چې تاسو وای تاسو ناروغ یې کور کې یو زوی مو په خار کې گاډي چلوي نور ماشومان مو د مکتب د سندي او کوي ول نو خوانځي او تنځي
نوری مکتب سیم دی نور لګم ما سبق ته چی خو نور بیا در وړ وړ دی وشایو وړ کای مدرسہ کو بیا مدرسہ کې به خي هغه دی تانګ و ډیر ایوا کوټه ته ول سل اتیا نه پر دی تر مور ته وچ مریض به شلګ مریض وشای مدرسہ نه سرو به سمو چې مکتب چې شوري شي بیا مکتب ته لور شي در وکالن وړ کای دوایان دی دریا مور کای بیا در درې کلن دی جل کای دا غاری دی گاډ واړ دی څوک ورک ستا څوک جل کای پاسته وو کچا ته جوړی ته نه دی کېږي ز خپل مریض یم ساخ مریض یم یو کور نشم کړای تجارت پیګم خاکسانه پیګم بس دا دوه کې څه ته بو څوک واګه افغانستان کې نن وای کېږي مصروف دی خدای په لیر کې تجارت پیسې نشتر سره وشا چار کړای نشم چارې واره چار نشم کړای 15 شپې کول کېږي چې ز جری درو درمل خورم روزم په کار
و تکلیفم څه ده تاسو ته ډاکټران څه وای چې تاسو ولې کار روزګار نشي کولای
والله تکلیف مدا تکلیف ده چې بس خدای تمالم ده بیا مو تمالم ده تکلیف چې تو ته نشم ویلای ځکه خپا به ډیر شي هغه ځون تک ساتو چې کله بیا ځون تک ساتو دره تکلیف ده سخت او نه ما خنده و منا تکلیف ټټر دی ټټر کې دا ریڅې سوب ده وشج جرید وي خرم یو رقم ګولې دی لوکاس کو نیم دی یو سلاویا غنې ده بای ده لاس ګولې کې وي وشاغه جاده پنده شپې کول کې چې خرم او رقدیمو سخت در دینه نه ده شیل دي سخت بیگم سخت مریض یم کنی زله مدا چیرته غوړي چې وړکه ګډي وچلوي و شاید دا کور به مو کړای دوم د تعلیم کړای واخو به وسیته بس به واسه سړی دی الله په لیر شي خدای دې تاسو خل په
او تاسو وای تورات خان چې په همدې به وسې کوم ورور ته د تعلیم زمينه برابر کړي و کشر ورور ته هغه وس لپانتون هم فارغ دی دا څنګه کیسه ده
والا شکر الحمدلله دا داسه ساده چا وخت زمریز نه و ما ډیر وړی کوي مخ خپل غډی چلا ول اول خپل مو تعلیم کا خو مو داسه تعلیم کا چې په دکل ته مو سیال نه و مو داسه تعلیم کا وسه ترې مو په تعلیم نه خال جام کی ول عقل فکر به شکر دی صحیح و او صلا صبر خدای تاریخ نه عقل رکړی دی خدای چې پیدا ما کړی رکړی دی الحمدلله یو دا خدای برخه دو یو دا خدای برخه دو الحمدلله چې صفا سره شیخ ما سبو نوک سره شیخ با او ساز غمما بل سړی ته غاټه ورکو ما ځون ته غاټه ورکو دی بل سړی کور ور جوړو ما ځون کور جوړو ما نو مو ته خدای عقل پېزر خاصې ورو کړای وو نو کا ته دې مو کړای وای زبنن ډېر په لوړ پوس نه مقرر وای ډېر خلکو ته ډېر خل به مو ونه سره ته نو سوای خو مو خپل تعلیم دې به وسایل سو نه کو نو په وخت کې ورو نه به تعلیم وکم چې مونږه هم کا ته را شو وین نو به تعلیم وکا وشه اوس خو هغه او چې هغه کو اواز که ختم دی یو تجارت خو پیګه مبل چې نشم که تجارت پیسې نشته سره نو اوس مریضی لگا سخت شو ډیر شو ځکه اوس خدای کم سات
ها یعنی پرور باندې متحصل وک او اولادو باندې هم تحصیل کوي واړه خوانځي او تزي اما مشر زوی مودې د لپاره چې تاسو کم بس یې په وجود کې ستونز لري ناروغي لري په غو باندې کار روزګار کوي چې ورځ مو چلیږي یو بل څه چې ما تاسو پاړه واورې د مخکل دي چې د مرکه وک هغه دا چې تاسو په خوست کې قومي جګړه یا قومي دښمنۍ هم درلود خو هغه دښمنۍ مو هم پای تر سوالې پدې کې وای چې تاسو هم وانډه درلود د دښمنۍ په پای تر رسیدو کې څه مو وکړل چې بل اخر دښمنۍ مو چې تاسو یو ورور هم پکې وجل سوې پای ته ورسول قومي دښمنۍ
باز دښمنۍ خو د غنی صاحب مخترم حکومت په داور کې پای ته ورسیدې الحمدلله غنی صاحب خو کا خدای ته خو ډیر ښه سړی دی الله دې عمر ویش کی د 10 بنسټیز بادشاه و خو افغانستان کو خو افسوس دا غدای چې روغ سړی افغانیو نه پرېږدي عقلمان سړی هوښیار سړی نه پرېږدي شل زر په تپی چې داسې د اعلان د جوب خپل شخصي ګټه خلک سي زی دغه ته ستا خوین شوما او صبح نو د غنی صاحب مخترم په حکومت کې پای ته ورسېدي دوړ کومونه یې ګرا و خو ورته وی چې بس تاک په تاکي ورته کې سای چې بس یو بل پربو او هغه جنگ به نکوي دوا به نوي د ختميږي د ټول یو افغانستان د یو مسلمان دي کاتر
بل او استاسي وانډه پکې څمره وا استاسي هڅه څمره وا چې د قومي دښمنۍ پای ته ورسوي استاسي مثلا د نورو ځوانانو هڅه څمره د پام وړوي
ولا می خو دغه سکر می خو ولا چې می خو چار به دل وای اول زب شخصیت ته وخه ما کته مدد دښمنۍ مون وای ورسکړي ځکه چې د خدای خوره دو خدای ته پوتو دو وسې مو یو ورور پدا کې مرشه شهید شو ایو ورور ز پټول خوشنه والا کزوار کما نمو ورکو خدا دې کومي خبر دی صدا خلق خیا وتا یی کا وشور خلق ورتا یی دغه د اکثر جای کړه چا غدی چې دغه دی چې مو خوره دی چې تو خوره دو ورکه دی مو پستر سجول کړه مرچه چا غاټه وکړه څوک فورمړ شو نو زه تکو ممو تکو هغه مزکه مو تکو ولا بل شی به څوک مو دار ورود کولول چې چې خپل ورځ بعد بر خدا خو بس دا خیر څه خو ساته نه رسیږي دا ټول څه پدانه بیا رچی دا ټول څه پداک ساتو میږي چې افغانستان خبر چا ولري خو وکمن ولري دا غي وک سبو نه وای.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
پلنگ ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو